بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنۍ او ساعت خپرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. عزیزانو، نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجري لمریز کال د زمری د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د محرم الحرام له 10 او د 2022 میلادي کال د اگست د میاشتې له 15 نیټې سره برابر ده. د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د واحد چین له سیاسته په ملاتړ د ایران د خارجه وزیر د ټینګار په هکله سیاسي تبصره اورئ. دیشه د خبرونې په دوام کې هم له معمول سره سم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د قرآن کریم د ترجمه او ساده او روان تفسیر پروګرام، یعنی د قرآن پلوشي اوریدل شي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د اسلامي بشري حقوقو او انساني کرامت د ورځې په حق له ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملګرو وسئ. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر و بجې شوې، نو غوښ شه د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. بیگا د اسلامي انقلاب د معظم رهبر پښتون سره د سید الشهدا د آزادۍ دستوري تر سره شوې. د ایران د اسلامي جمهوریت ولس مشر وویل د سیمه مسلمان ولسونه له غاصب صهیونستي رژیم سخته کرکه لري. طالبان وایي افغانستان کې د القاعده د مشر پښتون نو خبر، او اسماعیل هنیه د صهیونستي رژیم د جنایتونو د دوام په مخنیوي باندې ټینګار کړی دی. هم د خبرونو تفصیل. د تهران په امام خمینی رحمت الله علیه امام بارگاه کې د حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام د ویر او آزاداره د رومبیش په مراسم د اسلامي انقلاب د معظم رهبر پښتون سره تر سره شول. په دغو مراسمو کې حجت الاسلام والمسلمین صدیقی په خپل وینا کې بندگی په انسان کې د پروردگار د ځلا لازمه و بللو. په دې خبرې سره چې دینی حکومت د عبودیت پراختیا او د توحیدی ټولنې د رامنځته کولو لپاره ضروری دی وویل، د بندگی د روحیې په روزنې او له ډول ډول ککړتیاو د انسان په ژغورلو کې د حسینی جاذبې رول ساری نه لري. په دغو دستورو کې همداشان خاغلی محمد حسن موحدی د قرآن پاک څو آیتونه تلاوت کړل، او مهدی سماواتی ماتم وک او دوای توسل یو ولوسته، او سید رضا نریمانی هم مرسیه او نوحه وویلې. دا ویلو دا چې د تهران په امام خمینی نومه حسینیه کې د امام حسین علیه السلام د شهادت په مناسبت د ویر او ماتم د دستورې به شپک شپې دوام ولري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل نن سبا د سیمې مسلمان ولسونه له صهیونستي رژیم څخه ژوره کرکه لري، او له دغه رژیم سره د مقابلې اصلي او بنیادي لیکه مقاومت کړي. ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون په تهران کې د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ له عمومي منشي زیاد نخاله سره په کتنه کې مقاومت غوره منطق او بالاخره برې موندون کې وباله، او زیاته کړه د فلسطین له مسئلې د ولسونو ملاتړ په لویدیځې آسیا کې د امریکې او د صهیونستي رژیم د سیاستونو د لارې تر ټولو ستر خنډ دی. د اسلامي انقلاب ول بخنه غواړم د اسلامي ایران ولسمشر د نیواکی ټاټو به بدلونونو ته په اشاره سره هم زیاته کړه د تش په نامه صلح تړونونه نه بلکې د مقاومت نورانی لار اتوانېدلې چې دښمن کمزورې او په ګونډو کړي او په دنیا کې د مقاومت د کړنلارې ملاتړي هیله مند کړي. سید ابراهیم رئیسی د سیمې لزنو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د صهیونیستي رژیم هلو ځلو ته په اشاره سره هم وویل د صهیونیستي رژیم تصور دا و چې له دغو هیوادونو سره د اړیکو په ټینګولو او عادي کولو سره د ځان لپاره امنیت رامنځته کړي، حال دا چې دغه اقدامات به د صهیونیستانو لپاره په هیڅ توګه امنیت رامنځته کوونکي نه وي، ځکه چې هغوی له سیمې او د بدلونونو د راتلونکي په هکله سمه پیژندګلي او اټکل نه لري. په دغه ملاقات کې د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ عمومي منشي هم له ولسمشر رئیسی سره له ملاقاته د خوښۍ په څرګندولو سره وویل نن سبا د ایران اسلامي جمهوریت په سیمې او نړۍ کې له بل هر وخت زیات پیاوړی او ډیر شتون لري او شک نشته چې د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو په پیاوړي کولو او په دې لړ کې د سلطګرو په وړاندې ودرېدنه کې خپل ولسمشر رئیسی ډیر مهم رول لرلی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست لمرستیال مسؤل سره د ایران د اسلامي جمهوریت د مرکچي ټیم د جګپوړي غړي د مذاکراتو دویم پړاو تیر ماښام تر سره شو. د ایران د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پرون د بندیزونو د ختمولو د مذاکراتو د دوام لپاره د علي باقری په مشرۍ د آسټریا پلازمینې ویانا ته سفر کړی دی. خاغلی باقری پرون مازیګر د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤل لمرستیال انریک مور او همداشان د آسټریا د خارجه وزارت له قائم مقام سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. په دې لړ کې له نورو لورو سره د ایران د استازو خبرې اترې په مختلفو برخو کې روانې دي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده د اول نمبر کس ایمن الزواهری لشتون څخه هیڅ خبرتیا نه درلودله. په کابل باندې د امریکای لډرون حمله او پکې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په حق له جو بایدن له ادعاو څلور ورځې وروسته طالب چارواکو خپل چوپتیا ماته کړه او مدعی شول چې په دې حق له معلومات نه درلودل. دا په داسې حال کې دي چې امریکایي چارواکي تیره یک شنبه د ایمن الزواهری وژل کېدو ته په اشاره سره باوري دي چې طالبانو د القاعده مشر ته په پناه ورکولو د هغه په کوربتوب سره د دوهې له موافقې سرغړونه کړې ده. اوا خبري اجانس لیکلي چې ذبیح الله مجاهد پرون په یو ټویټ کې مدعی شو چې طالبان افغانستان ته د الزواهری له ورتګ او هلته له دېره کېدو بې خبره وو. مجاهد زیاته کړه چې د طالبانو مشرتابه د اطلاعاتي ارګانونو مسؤلینو ته حکم کړی چې دا پیښه له هر اړخه وجاجوي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان له خاورې څخه نړۍ ته هیڅ خطر نشته او طالبان د دوهې د موافقې د مفادو د عملي کېدو غوښتونکي دي. د طالبانو ویان همداشان ویلي چې امریکې د افغانستان د هوایي حریم په خلاف ورزې سره زموږ په ملي حاکمیت تیری کړی او دا کار د نړیوالو اصولو خلاف دی او د طالبانو حکومت یې خندنه کوي. له کابل نوی ډیلی ته د آریانا هوایی شرکت الوتنې دوباره پیلېږي. د آریانا په نامه د هوایی چلن شرکت له کابل نه نوی ډیلی ته خپل پروازونه ډیر زر پیلوي. د تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان باندې د طالبانو په واکمنېدو سره د هندوستان په شمول ځینو هیوادونو ته د آریانا هوایی شرکت الوتنې بندې شوې وې. دغه هوایی شرکت پرون وویل چې له کابل نه نوی ډیلی ته خپل پروازونه په اونۍ کې په یوې الوتنې سره پیلوي. آریانا افغان هوایی شرکت ویلي چې ویاړ کوي چې له یوې اوږدې مودې وروسته د هندوستان ډیلی ښار ته خپلې الوتنې یو ځل بیا پیلوي. دا ویلو ده چې دا هوایی چلند دغه افغان شرکت له دې مخکې ایران، پاکستان، روسیې، متحده عرب اماراتو، قطر او ترکیې ته خپل پروازونه پیل کړي وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د واحد چین له سیاست په ملاتړ سره تایوان ته د امریکې د کانګرس د مشرې سفر راپارونکی وباله. وی ویل د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ شخړې باید له صلح ایزو لارو هوارې شي. د طالبانو د موقته حکومت خارجه وزارت تایوان ته د امریکې د کانګرس د مشرې نانسی پلوسی له سفر وروسته د واشنگټن او بیجنګ ترمنز د شخړو د زیاتېدو په خبرګون کې وویل له ټولو هیوادونو غواړو چې د نورو هیوادونو د ملي حاکمیت د خلاف ورزۍ سبب کېدونکو او د راپارونکو اقداماتو زمینه برابرونکو فیصلو څخه ډډه وکړي. د طالبانو د خارجه وزارت ویان عبدالقهار بلخی وویل د چین او امریکې ترمنځ اړیکې د سیمې پر امنیت، ثبات او سوکالتیا باندې اغیزه کوي. هغه زیاته کړه موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې کومې فیصلې چې د هیوادونو ملي واکمنی نقضوي او د راپارونکو اقداماتو سبب ګرځي له هغو د ډډه وکړي. په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې چارواکي وایي لسګونه میله وسلې، مهمات او پوځي تجهیزات یې نیولې دي. له جلال آباد زموږ خبریال رپورټ راکړی چې د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر په یوه خبري ناسته کې وویل اړوندو موظفینو ته د ننګرهار په ولایت کې د استخباراتي رپورټ په بنسټ درې شپېته میله بیلابیل ډوله وسلې، زیات اندازه مهمات، په لاس جوړ شوي بوشکۍ بمونه او پوځي تجهیزات کشف او ضبط کړي دي. د نوموړي په وینا په نیول شوو پوځي وسایلو کې داسې مخابراتي او نور پوځي توکي هم شامل دي چې ګاونډي هیواد پاکستان ته د قاچاک هڅه کېدله خو دوی یې مخه ونیوله. بل پلو په ختیځو ولایتونو کې د خالد بن ولید قول اردو د مطبوعاتو مسؤول مولوي وحید الله محمدي هم وایي چې امنیتي ځواکونو د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ په اړوند سیمه کې اته میله وسلې، زرګونه فیره مرمۍ او د غراز زیاته اندازه پوځي تجهیزات کشف او ترلاسه کړي دي. خو نوموړي په دې اړه چې د دې وسلو مهماتو په تور څوک نیول شوي او کنه هیڅ نه دی ویلي. د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د دوام مخه دې ونیول شي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیا په لویدیځه آسیا کې د ملګرو ملتونو د صلح غږملونکو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل باید د فلسطین د ملت پر ضد د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د دوام مخنیوی وشي. زمون خبریال رپورټ راکړی چې اسماعیل هنیا په لویدیځه آسیا کې د ملګرو ملتونو د صلح غږملونکو سره په تماس کې وویل د صهیونیستي رژیم تیری په غزې تلانګ او د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې انساني حالات لا ترنګلی کړي. او د حجاب د دوسیې په زمینه کې فرانسې د مدني حقوقو د نړیوال تړون خلاف ورزي کړې ده. د فرانسې مسلمان لږه کې تل د فرانسې د سیکولر قوانینو پر اساس د حجاب او ستر له موضوع او د ستر منو میرمنو لپاره له ډیرو سختیاو سره لاس او ګریوان دي. فرانس پریس اژانس رپورټ ورکړی چې د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې د اعلان پر اساس فرانسې د لویانو لپاره په یوه هغه تعلیمي سیمینار کې چې په یو ښوونځي کې ترسره کېده د یوې میرمنې لپاره د حجاب په ممنوع کولو سره له سیاسي او مدني حقوقو سره د اړوندو نړیوال تړون خلاف ورزي کړې ده. د خبرونو پای. دا تهران دے دا ایران دے اسلامی جمہوریت غاگ.
سیاسی تبصرہ.
گرانو قدر منو دوستانو، لکه څنګه چې خبر یې د ایران خارجه وزیر د واحد چین له سیاسته په ملاتړ باندې ټینګار کړی دی، نو زموږ سیاسي تبصره هم په دې اړه ده پام ورته وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د واحد چین له سیاسته د ایران په ملاتړ باندې په ټینګار سره ویلي د امریکې راپارونکو اقدامات د نړیوالې صلح او ثبات د ګواښلو په سرچینې بدل شوې دي. د ایران خارجه وزیر تایوان ته د امریکې د کانګرس د مشر نانسی پلوسی په سفر پسې په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلی دي د هیوادونو ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام د نړیوالو قوانینو یو پیژندل شوی اساس دی. امیر عبداللهیان ټینګار کړی اسلامي ایران په دې چوکاټ کې د واحد چین له اصله د ایران د اسلامي جمهوریت په ملاتړ کې هیڅ شک نه کوي. د امریکې لمسون کې اقدامات د نړیوال صلح او ثبات په غواخون کې سرچینې بدل شوې دي. د یو واحد چین له سیاست د ایران د اسلامي جمهوریت د ملاتړ اعلان د چین په کورنیو چارو کې د امریکای د لاس وهونکو سیاستونو او اقداماتو سره د په مخالفت د ټینګار او د تهران او بیجنګ د اړیکو د لا زیاتې پیاوړتیا لپاره شوې ده. د چین پر ضد د امریکا تر ټولو وروستۍ لمسوونکي او راپارونکي اقدام د تیرې سه شنبې په ورځ تایوان ته تا د امریکې د کانګرس د مشرې نینسی پلوسی جنجالي او پټ سفر و. د تایوان ټاپو ته تا د امریکې د کانګرس د مشرې له لیږلو سره په یو وخت په تایوان تنګي کې د چین څو جنگي الوتکې هم په فضا کې ښکاره شوې او غورای جوړه کړه. د تایوان په شاوخوا کې د بیجنګ لخوا د هوایی او سمندري مانورو تر سره کېده په څیر د چین له اقداماتو او سختو خبرداري او سره سره البته پلوسی له تایوانه د واشنگټن د تش په نامه ملاتړ اعلانولو په خاطر په دغه جنجالي سفر توجه وکړه چې چټي د یو واحد چین په رسمیت پیژندنې مشتمل د متحده ایالاتو له رسمي سیاست سره هم توپیر لري. په حقیقت کې د امریکې د کانګرس د مشرې دغه اقدام د چین په کورنیو چارو کې مداخلت او په یو ډول سره د یو خپلواکه هیواد په توګه د تایوان د پیژندنې په معنا ده. نینسی پلوسی د امریکې تر ټولو جګپوړې چارواکې ده چې له 1999 کال را په دې خوا تایوان ته سفر کړی دی. د چین خارجه وزارت په تایوان کې د پلوسی د سفر په غبرګون کې اعلان وکړ چې دغه اقدام د یو موټی چین له اصل سره د امریکې قصدن خیانت ده. دا ویلو ده چې تایوان ته د نینسی پلوسی په ورتلو پسې د ایران خارجه وزارت وایندوی ناصر کنعانی هم د دغه سفر په غبرګون کې یو ځل بیا د یو واحد چین له سیاست په ملاتړ ټینګار وکړ او د امریکایي چارواکو تاوتریخجن چلند د چین په چارو کې لاسوهنې او د دغه هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا خلاف ورزی په کلکه وغندله. ناصر کنعانی ویلي دي ایران د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا احترام د خپل بهرنی سیاست یو بنیاد ګڼي او په دې چوکاټ کې د یو واحد چین له سیاست ملاتړ کې هیڅ شک نه کوي. د چین په کورنیو چارو کې د امریکې د لاسوهنې په وړاندې د ایران د دریځ اعلانې دا او له بیجنګ روښانه ملاتړ د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو اړیکو په لړ کې ترسره کیږي. د ایران او چین اړیکې په وروستیو کلونو کې مخ په ودې شوي او په تېره بیا د امریکې له سلطغواړو سیاستونو سره د مقابلې په وړاندې د دواړو هیوادونو ګډ دریځونه او د 25 کلنې جامع ملګرتیا د پروګرام لاسلیک کېده د دوه اړخیزو اړیکو یو مهم ټکی حسابېږي. په دې لړ کې د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د چین ولسمشر شی جین پینګ په خپلو وروستیو ټلیفوني خبرو کې د ملګرتیا او د پراختیا د نوښتونو په مطرح کولو او د غرض په تیر یو کال کې د دغو دواړو هیوادونو په تجارتي مبادلاتو کې په چټکتیا او د اړیکو د پراختیا په بهیر د خوښۍ څرګندولو سره د 25 کلنې جامع ملګرتیا د پروګرام د اجرایي کېدو په بهیر کې د پراختیا او چټکتیا د لارو چارو په باب موافقه وکړه. ایران او چین د دوه اړخیزو ګټو او مشترکاتو او هم د سیمه ایزو او له سیمې د ور اخوا مسایلو په باب د ګډو نظرونو او کړچارونو په لړ کې په دغه ډګر کې د اړیکو د لوړتیا لپاره ډېرې زمینې او دلیلونه لري. سیمه ایز او نړیوال شرایط او حالات په تیر بیا پر چین د امریکا د دباوونو زیاتېده او په لویدیځې آسیا کې د واشنگټن د لاسوهونکي سیاستونه او لبل پلوه د دوه اړخیزو اړیکو د سیمه ایزو نړیوالو مسلو په زمینې کې د ایران او چین لا زیاته غږملتیا د دواړو هیوادونو د اړیکو سلام مشورو د سویې د زیاتېدو سبب شوې ده. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د محرم الحرام د شپو ورځو په مناسبت درته تسلیت او تعزیت وایو. د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې اوریدو ته بلنه درکو.
د تاریخ پانه
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فالتمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د جمعه مبارک ورځ د 1401 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 8 او د 2022 میلادي کال د اګست له 15 نیټې سره برابر ده. یو زر درې سوه درې اتیا کاله پخوا د 16 هجری قمری کال د محرم د میاشتې په 8 نیټه عمر ابن سعد د حضرت امام حسین علیه السلام د کاروان لپاره د فرات سیند له اوبه د استفادې د ممنوعیت حکم صادر کړ. له دې وروسته چې عبیدالله ابن زیاد له ابا عبدالله الحسین علیه السلام سره د جنگ لپاره ډیر زیات لښکر کربلا ته واستوه او هغه بزرگوار سره د کاروان ای په بشپړه ډول کرابان کړل. په کربلا کې د خپل لخکر قومندان عمر ابن سعد ته یو لیک ولیږه او هغه ته یې حکم ورکړ د دغه لیک پر رسېدا سره له حسین د یزید لپاره بیعت واخله او که دغه وړاندیز ومني نو بیا به ورپسې فیصله وکړو. په بل لیک کې چې عمر ابن سعد ته یې ولیکه ټینګار وکړ د حسین او د فرات د اوبو ترمنځ واټن رامنځته کړه او اجازه ور نه کړي هغه له دغه اوبو څخه استفاده وکړي. عمر ابن سعد سملاسي عمر ابن حجاج زبیدی سره د 1500 اس سوارو مامور کړ څو د فرات له اوبو د امام حسین او د هغه د ملګرو د استفادې خنډ شي. دغه نازوان مردانه واقعه د امام حسین علیه السلام له شهادت درې ورځې مخکې وه. البته حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام د شپې له تورتمه استفاده کوله او د خیمو لپاره یې به اوبه راوړې او حضرت علی اکبر علیه السلام له 1500 کسانو سره د عاشورا په شپه د خیمو لپاره کافي اوبه راوړې. خود عاشورا په ورځ له سهار وختي تر ماښامه پورې د امام حسین علیه السلام او د هغه د ملګرو او ماشومانو لپاره هیڅ اوبه برابرې نشوې او هغوی د تندې او ګرمۍ په سختۍ کې د دغې عظیمې ورځې مصیبتونه وګالل. یو سل اوویشت کاله وړاندې د جرمني د انجینیر روډلف ډیزل د ډیزلو د انجن جوړېدا سب شو. روډلف ډیزل د خپل ژوند یوه برخه په فرانسې، انګلستان او ورپسې جرمني کې تیره کړه او په مونیخ پوهنتون کې زده کړې وکړې. ډیزل د خپلو زده کړو په وخت متوجه شو چې د بخار یا بړاس په انجنونو کې د ډبرینو کانو له سونګو ترلاسه شوي 90% انرژي او په همدومره اندازه په اختراع شویو انجنونو کې د پټرولو له سونګو ترلاسه شوې انرژي ضایع کیږي او یوازې پاتې 10% انرژي مصرف کیږي. له دې امله هغه له هغه وخته راهیسې د یوې آلې د جوړولو فکر وکړ چې زیاتره کارندوالي ولري او تر ټولو کمه اندازه یې ضایع شي. هغه له دغو الوزلو وروسته بالاخره د 1495 کال د اګست په 15 نیټه وتوانېده یو انجن اختراع کړي چې د هوا په پوکولو سره کابو 1500 درجه سانتیګراد پوری زیاته تودوخه تولید کړي. د ډیزل په موټر یا انجن کې چې په ډیزلو سره کار کوي د ډیزلو له ور اچولو مخکې باید هوا ګرم شي او وروسته سونګ په سیلندر کې خواره شي. دغه انجن په سړوونکو آلی مجهزه کېدله څو تر ټولو تودوخې پورې ورسوي. همداراز دور منتقل کړی شي او سونګو د اندازې په بدلولو سره د انجن چټکتیا او ځواک برابرېدلی شي.
کوم سوال د پاک نبی د شهادت وو هغه حل شو، د حسین له شهادته شهادت یې مکمل شو، دا چراغ زمونږ لپاره تر قیامت پورې بل شه، هر منکر وته حمزه په مخ کې دا دلیل اول شه، شهادت د حسنین او زکوو د نبی عین، پورته تن یې د حسن وو، خکته تن یې د حسین. دوستانو د خبرونې په دوام کې د قران په لوشي پروګرام ته غوښ شي.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن فالوشي
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې د قران د پلوشو لیو بل پروګرام سره زفاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو په تیره برخه کې مو د خدای په فضل د تور مبارکه سوره پای ته ورسوله. نن غواړو د قران مجید ورپسې سوره یعنی نجم درته وړاندې کړو. دغه سوره په مکه مکرمه کې نازله شوه او په پیغمبر د وحی د نازلېدو د څرنګوالي او د هغه حضرت د معراج په کیسې سره پیل کیږي. دا سوره د مشرکانو د خرافاتو او چټیاټو په نفی کولو او په دنیا او آخرت کې په الهی سزاګانو ټینګار کوي. په نننی پروګرام کې به د نجم سوره له لومړۍ تر اتلسمو آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو. نو ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د نجم سوره له لومړۍ تر څلورم آیت پوری تلاوت هلته چې لوی خدای داسې فرمایي:
والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى.
د ډېر بخون کی مهربان خدای پنامه، قسم دیوی پستورو کلا چه پریوزی، ستاسو ملگری نه گمرا شوی دی او نه پا عقیده که بیلار شوی دی، او دی لخپل خواهش نا خبر نکی، نه دی دا قرآن مگر وحی چه دتا وحی کولیش.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ځینو نورو مکی سورو دا سوره هم په قسم سره پیل کیږي. په ستوري په قسم سره چې یو طبیعي ښکارنده ده او په انساني تاریخ کې ورته همیشه انسان پام کړی دی، تر دې چې د تاریخ په ځینو پړاوونو کې حتی یو شمیر قامونو د ستورو عبادت هم کاوه. لقسم وروسته خدای تعالی د مکه ساکنانو ته فرمایي: محمد بن عبدالله چې په تاسو کې پیدا شوی، څلویښت کاله ستاسو هم صحبت ملګری او په تاسو کې اوسېدلی دی. تاسو په دې موده کې له هغه هیڅ غلط او بې لارې عمل او خبره نه اورېدله او نه مو لیدلې ده، او ټول د هغه د وینا او عمل په درستۍ ګواهی ورکوي. که هغه نن تأکید کوي چې د خدای له لورې ستاسو د هدایت لپاره مبعوث شوی، دا د هغه د خپل خواهش او هوای نفس او قدرت غوښتنې له مخې نه دي چې وغواړي په تاسو یې لویي وکړي یا کوم مال او مقام او موقعیت ته ورسیږي. هغه څه چې د خدای په لور ستاسو په بلنه یې کې وایي، د خدای خبره ده چې پر هغه وحی کیږي، نو د خدای خبره ومنی او پر ایمان راوړی.
ایزانو لا دغو آیتونو زده کوو چې لومړی پیغمبران معمولا په داسې قومونو او قبایلو کې لوی شوي چې بېلارې او ګمره وو، خو هیڅکله د هغوی د غلطو دودونو، عقایدو او افکارو تر تاثیر لاندې را نغلل. دوهم، څوک چې نه غواړي حق خبره ومني، هڅه کوي په پاکو کسانو د مشرې غوښتنې په تور لګولو سره له حقه د تیښتې لپاره یوه پلمه پیدا کړي. دریم، د پیغمبر خبرې نه د هغه شخصي ګروهنو له امله دي او نه د ټولنیز چاپیریال تر تاثیر لاندې. څلورم، د پیغمبر خبره حجت ته که هغه نیخ په نیغه د خدای له لوري خبره وکړي او که د ځان له لوري یو فرمان ورکړي.
اللهم صلی على محمد و آل محمد.
ایزان اوس د نجم سورې لا پنځم تر دولسم آیتونو پورې تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي:
علمه شدید القوا ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى.
تو دتا وحی د ډیرو سختو قوتونو والا خود لیدا چې د طاقت والا دی، بیا هغه پورته لاړ او هغه په تر ټولو لوړې غاړې کې و. بیا هغه یعنی محمد تا نږدې شو، پس ښه نږدې شو، نه د دوو لیندو په مسافت شو، بلکې لا دې نه هم ډېر نږدې. نو هغه خپل بنده تا وحی وکړه، هغه چې وحی یې وکړه. د ده نبی زړه غلط شوی نه دی په هغه څه کې چې ده ولیدل. آیا تاسو له ده سره په هغه څه کې جګړه کوئ چې دی یې ویني؟
عزیزانو، تیر آیتونه په خپله د وحی په هکله وو. دا آیتونه له خدای تعالی سره د پیغمبر اکرم د اړیکو څرنګوالي ته اشاره کوي او فرمایي: د پیغمبر استاد حکیم خدای دی چې د نړۍ ټول قواوې په اختیار کې دي او کارونه یې پیاوړي او استواره دي. هغه د انسان له ذهن او فکره په لوړ ځای کې دی او هیڅوک ورته د رسېدلو وس نه لري. خو پیغمبر په خپل له ایمانه په ډک زړه سره هغه په باطني سترګو ولیده. داسې شهود او لیدنه چې هیڅ خطا پکې نه وه او د امکان په ډیر لوړ حد کې خدای تعالی ته د پیغمبر د نږدېکت سبب شو. دغه تقرب او نږدېتیا د وحی د نازلېدو لپاره زمینه برابره کړه او له هغه وروسته جبرائیل د خدای او د هغه د پیغمبر ترمنځ د وسیلې په توګه د پیغمبر په زړه وحی نازلولو او هغه حضرت به د قرآن کریم آیتونه خلقو ته تلاوتول. د نبوت منکرانو همیشه د خدای او انسان ترمنځ د اړیکو ټینګېدل یوه ناممکنه خبره ګڼلې او نه یې د منلې، په داسې حال کې چې دغه ارتباط یو حسي او مادي ارتباط نه دی، بلکې یوه قلبي او شهودي رابطه ده. او دا آیتونه هم وایي چې پیغمبر په خپل زړه سره او په خپل قلبي شهود سره خدای لیدلی دی، نه د سر په سترګو.
ایزانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی یوازې تجربه او بشری علمونه نه دي چې معلم او استاد تارتیا لري. انسان مانوي کمال او ود ته درسیدو لپاره الهی معلم تارتیا لري چې هغه څه چې خدای ورز دا کړی خلکو ته وخی او هغه په خرافات او باطل او انحرافي افکار او واقعیدو کې لاخ کړی دو وژغوري د هغه کسانو په وړاندې چې پیغمبر یې د ځان په شان د انسانانو شاګرد او زده کړې کانه دا آیتونه پر ډاګه وایي چې خدای تعالی د پیغمبر استاد اباغه وحی له اصلي سرچینه اخیستی ده. چیرته چې خدای اراده وکړي او اجازه ورکړي پیغمبر کولی شي له خدای سره داسې تقارب پیدا کړي چې بې واسطې له هغه ذات سره خبرې وکړي او الهي کلام لاسته راوړي. د خدای بندگی او ورته تقرب د الهی وحی د لاسته راوړلو او د رسالت مقام ته د رسیدو لپاره پیغمبر ته زمینه برابر کړه. نو ځکه په دغو آیتونو کې فرمایي خدای تعالی خپل بنده ته وحی وکړه او نه فرمایي چې خدای خپل پیغمبر ته وحی وکړه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزانو اوس د نجم سورې لا دیارلسم تر اتلسم آیتونو پورې تلاوت او ورپسې ژباړې ته پام وکړئ. هلته چې لوی او مهربان خدای فرمایي
ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
أو يقينا دهغا پا یو بلی زلی کوزیدو کې لیدلې لا سدرۃ المنتہا سرا دغه سدر جنت الماوا یعنی امن جنت ته کله چې دغه سدرا یعنی د بیرې ونه هغه څه پټوله چې دا یې پټوله د پیغمبر سترګې نه کاږې شوې او نه لا حد نه تیرې وکړ. یقینا د خپل رب ډېرې لوی نخی ولی داره.
قدر منو دوستانو دا تیر و آیتونو پا دوام که چی دا پیغمبر دا معراج کسی تا اشاره کوی چی دا اسرا سوره پا لمریو آیتونو که هم راغله تیر و آیتونو دا پیغمبر قلبی شهود او کتنه بیانوله او دا آیتونو پا آسمانونو که پا خپلا دا پیغمبر اکرم دا حاضر دو او پا کائناتو که دا خدای دا عظمت دا نخون خانو او آیتونو لیدلو تا اشاره کوی. همداراز پا آسمانونو که دا الهی بهشت لیدلو تا چی دا قیامت تر ورز پوری دا مؤمنانو او پاکو کسانو دا روحونو دا شتون زایده ای. هغه هم د سدرۃ المنتہا په نامه د یوې مهودارې ونې د ګڼو څانګو تر سیوري لاندې. پیغمبر اکرم د معراج په سفر کې ډیر حقایق په خپلو سترګو ولیدل، لکه څنګه چې خدای تعالی د آسمانونو او مځکې ملکوت حضرت ابراهیم علیه السلام ته وښودل او هغه دغه عظمت ولیده. نو ویلی شو چې خدای تعالی هغو پیغمبرانو ته چې د انسانانو په هدایت مأمور دي د هسته دسترتوب په ښودلو سره هغوی کامل یقین ته رسوي چې په ډاډه زړه سره چې ترلاسه کړي او خلکو ته یې ورسوي.
عزیزانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی پیغمبرانو هم د زړه په شهود خدای پاک درکړی او هم یې په معمولي سترګو د خلقت او کائنات او عظمت لیدلې. دوهم لو خروی جنت پرته چې په قیامت کې بوي په برزخ کې هم یو بهشت تا دی چې پکې پاک او نیک کسان لا الهی نعمتونو برخمنېږي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو د قرآن د پلوشو د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي او موږ هم د خدای تعالی له لوی درګاه څخه وختنه کو چې انشاءالله تعالی جنت هم زموږ په نصیب کړي. په همدې دعا سره ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
اللهم صل علی محمد. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
اسلامی بشری حقوق.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
ایلیا دورانی
ستاسو حضور ته حاضر شویو چې د اسلامی بشری حقوق او انساني کرامت زنګړی ورځ په مناسبت یو مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تاسو د استفادې وړ وګرځي.
دوستانو د اسلامي ملګرتیا مؤسسه په 1408 لمریز کال یعنی په 2008 میلادي کال کې د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندیز د اسلامي بشري حقوق او انساني کرامت د ورځې په توګه د اگست 15 نیټه د اسلامي بشري حقوق د اعلامیه د تصویبېدو د کلیزې په توګه تصویب کړه. دغه موافقه په اساس وټاکل شو چې اسلامي هیوادونه هر کال دغه ورځ د خپلو هیوادونو په سویه ولمانځي. دغه شان ورځ لمانځنه څخه موخه په اسلامي هیوادونو کې د دغه حق او دغه راز په دغه هیوادونو کې د بشري حقوقو د اجرایی کېدو او لوړتیا د لارو چارو په اجرا ټینګار دی. نن د اگست 15 نیټه ده. په دې مناسبت په هغه ځانګړي مطلب سره چې په دې زمینی کې مو برابر کړي تاسو په خدمت کې یو را سره مل اوسئ.
بشری حقوق د هغه تر ټولو اساسي او لومړنی حقوق دی چې د هر انسان په شخصي او فطري توګه په هر ځای کې چې وي باید ورڅخه برخمن شي. نن سبا یو هغه تر ټولو مهم باس چې د ملتونو له عمومي افکارو سره ډیره نږدې رابطه لري د بشري حقوقو رعایتول دي. په دې توګه چې د نړۍ حکومتونه لا زیاته هڅه کوي وبرېخي وي چې د دوی په حکومت کې د بشري حقوقو خلاف ورزي نه کیږي او دوی د دغه اساسي اصل واقعي مدافعان دي څو حاکمیت او واکوالي یې رواوالی ولري او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د لویدیز په نړیوالو حقوقو کې د بشري حقوقو موضوع هیڅ جړیزه مخینه نه لري او اتلسمې پیړۍ ته یعنی 1900 میلادي کال ته ورګرځي چې د بشري حقوقو لومړنۍ اعلامیه د فرانسې له لوی انقلاب وروسته په یوې مقدمې او 1900 مادو کې خپره شوه. د بشري حقوقو د موضوع جدي مطرح کېده البته له دوهم نړیوال جنګ وروسته کلونو ته ورګرځي. د هغو جنایتونو او غمیزو په دلیل چې په دوهم نړیوال جنګ کې ترسره شوي د حکومتونو او نړیوالې ټولنې ترمنځ له دغه حقه د نوي درک لپاره زمینه برابره شوه او د جنګ له ختمېدا لنډ وخت وروسته یعنی په 1948 کال کې د ملګرو ملتو د غړیو هیوادونو د حکومتونو لخوا د بشري حقوقو د کمیشن په نامې سره یو کمیشن پابند شو څو د بشري حقوقو په زمینه کې مسوده برابره کړي. دغه کمیشن په خپلې درېیمې غونډه کې د بشري حقوقو اعلامیه برابره کړه چې عمومي اسمبلۍ ته وړاندې او د 1948 کال د ډیسمبر په 10 نیټه په ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ کې تصویب کړه.
د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه په داسې حال کې تصویب شوه چې لویدیز نړۍ د اسلام په دین کې د بشری حقوقو له ماهیت هیڅ اطلاع نه درلوده. دغه حقیقت مشهور انګریز مورخ او ټولن پیژاندی رابرټ بریفلټ تایید کړی دی او باوري دی چې د درستو انسانانو او په عمومي رایو او شورا مشتمل حکومتونو لپاره د آزادۍ ارمانونه چې د فرانسې د انقلاب الهام بخون کی او د امریکا د اساسي قانون د بڼه موندلو د لارښوونې او حقوقو اعلامیه او د دغو ارمانونو سرچینه په قران کریم کې ده. دغه ارمانونه زیاتره هغه ایډیاوې دي چې د منځنیو پیړیو اروپایي روڼ اندو په پیړیو کې له مختلفو چینلونو له لارې یعنی د اسپانیا او سیسیلیا د مسلمانانو او د صلیبي جنگونو په څیر له اسلامه اخستې دي. د انساني کرامت په شان ارمانونه چې د بشري حقوقو په نړیوال اعلامیه کې ور باندې ټینګار شوی د اسلام په دین کې د بشري حقوقو تر ټولو مهم اصل او اساس دی. د قران کریم د اسراء سوره او یایم آیت چې فرمایي بېشکه د آدم بچیانو ته مو کرامت وباخه د حقیقت ته اشاره کوي چې په قران کریم کې د بشري حقوقو اهمیت تر دې اندازې ده چې 204 او یا زله د حق لټکی او کابو 150 زله د انسان بشر او آدم له اساسي کلمو استفاده شوې ده. دغه اساسي کلمې په قران کریم کې هغه مهال راغلي چې لویدیځ په منځنیو پیړیو کې شپې سبا کولې.
د اسلام په پا پاک دین کې د جنس او توکم او رنګ او نسل په څیر عوامل د هیڅ برلاسي عامل نه دی چې د توکمیز توپیرونو پرته هغه معیار چې انسان ته یو ارزښت ورکوي تقوا ده. دغه معیار د انسان له ذاتي کرامت سره ډیر نږدې ارتباط لري او د بشري حقوقو د ارمانونو پوره کېده اسانوي او تضمینوي، ځکه په اصل کې تقوا یو باطینی او معنوي چاره ده او د سلطه غوښتنې او ناوړه استفادې لپاره عیني ځانګړنه نشي کېدلی. دوهم، تقوا د بلوا او بغاوت په مقابل کې او د انسان د ارزښت او کرامت حقیقي ساتونکي ده. د بشریت د تاریخ ارزونه ښیي چې هر چیرته شهوت، غوسه او تاوتریخوالی راپورته شوي او پر تقوا یې غلبه کړې ده، نو انساني ارزښت او کرامت چخني شوي او جنګ او جنایت او وینې بهولو غلبه کړې ده. د قران مجید په زړه پورې تعبیرونه د دې واقعیت خودنه کوي چې د دغه الهي دین په ذات کې د انسانانو او انساني کرامت ترمنځ د حقوقو رعایتول او ساتل دی. دا په داسې حال کې دی چې په اوسمهال نړۍ کې د بشري حقوقو ټکی له دې زیات چې یوه اخلاقي او حقوقي جنبه او اړخ ولري سیاسي اړخ پیدا کړي. لویدیځې نړۍ تل هڅه کړې ده د اسلامي هیوادونو په شمول د نورو ملتونو پر کلتور په سترګو پټولو سره په نړۍ د بشري حقوقو په پوښښ کې لیبرال ارزښتونه وتپي. په تیره بیا په وروستیو څو لسیزو کې د بشري حقوقو موضوع سوکه د نړیوالو قدرتونو لخوا په مختلفو هیوادونو په تیره بیا په اسلامي هیوادونو د سلطې لپاره د یوې حربې او اړم په توګه یې ورڅخه ناوړه استفاده کړې ده. له بل پلوه په اوسنۍ نړۍ کې جنگ، ترور، بمباری، تیری او لومړني انساني حقوقو چخني کول هغه ظلمونه دي چې مسلمانان ورسره لاسو ګریوان دي او اصلي علت یې د هغو ادارو حقوقي او څارونکي کمزورتیاوې دي چې د بشري حقوقو د دفاع له شعارونو یې د نړیوالې ټولنې غوږونه درنده کړي دي.
د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه د ناکارنوالي په ارزونه کې ډېر زیات علتونه مطرح شوي. په هغو کې د 50 د هستې له هماغه پیله د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه غفلت دی چې ټینګار کوي انسان آزاد نه پنځول کیږي بلکې آزاد دنیا ته راځي. د دغه اعلامیه بنسټګرانو دغه لفظونه کارولي دي چې 50 او د انسان پنځون کې ته هیڅ اشاره ونه کړي. پر دې اساس روښانه ده چې د خدای ضد او اومانیستي چورلیز نظر په لوړو انساني ارزښتونو اغیز شیندي او موږ وینو چې د تاریخ په اوږدو کې ځینو واکوالانو په مظلومو مسلمانو او غیر مسلمانو انسانانو باندې ډیر زیات ظلمونه کړي دي. خو له دې ورتیر چې د بشري حقوقو د اعلامیه د بنسټګرو هیوادونو لخوا د دغو ظلمونو په ضد هیڅ ډول غبرګون نه دی ښودل شوی. د بشری حقوقو په نړیوال اعلامیه کې د اسلامي احکامو په مانوي اړخونو سترګې پټول او د بشری مادي او طبیعي حیات اړخونو ته مخه کول او د هغو کړاوونو او ظلمونو په وړاندې بې پروايي چې په مسلمانانو کېږي اسلامي هیوادونه دې ته اړ کړل چې د لویدیز د سیاسي او کلتوري بدماشه او زیاتی غوښتنې په وړاندې د اسلام په اساس د بشری حقوقو قوانین او مقررات برابر او تصویب کړي. پر پنځه ویشتو مادو مشتمله د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه په 1990 کال کې د اسلامي ملګرتیا مؤسسې د غړو هیوادونو په وسیله تصویب شو. د هغه څه په اساس چې د دغه اعلامیه په مقدمه کې راغلي، د اسلامي بشري حقوقو د اعلامیه د برابرولو تر ټولو مهمه انګیزه د اسلامي تلپاتې شریعت د ارزښتونو تحقق دی. د دین ژوند، پوهې، ناموس، مال او نسل پاسداری او په درستو احکامو او دریزونو کې میانه روي هغه موردونه دي چې د اسلامي بشري حقوقو په اعلامیه کې روښانه شوي دي. داسې شریعت چې مانویات او مادیات سره په خپلو کې یو ځای کوي او د حقوقو او دندو ترمنځ یو ډول انډول رامنځته کوي او د شخصي حرمت او عمومي مصلحت ترمنځ خرابې ته ټینګوي.
په اسلام کې بشری حقوق په سمې عقیدې سره، یعنی په خدای او شریعت باندې په ایمان سره پیاوړی ارتباط لري. د انسان یو ډول وحدت هم په همدې عقیدې او ایمان مشتمل دی. رنګ، نسل، ملیت د انسانانو پر یو بل د ویاړ او برلاسي معیارونه دی، بلکې د دوی ترمنځ د ملګرتیا او پیژندګلوۍ یوه وسیله ده. پر دې اساس پوهیدلی شو چې اسلامي بشري حقوق هدفمنه فلسفه ده او هر څه چې خدای تعالی د استۍ د خالق پر چولیز دی، په داسې حال کې چې په لویدیځ تفکراتو کې بشري حقوق له انسان پالو تفکراتو اغیزمن دي او دقیقا په همدې دلیل ده چې د لویدیځ په اوسنۍ نړۍ کې انساني ارزښتونه سوکه سوکه د زیات غواړو او ګټه غواړو د توجیهاتو په چوکاټ کې دفن کیږي او د بشري حقوقو د اصولو بنیادي ستنې د ځوړتیا او له منځه تلو په حال کې دي. لویدیځ بشري حقوق اوس په اسانۍ سره د اقتدار پالو حکومتونو د مشرانو د سیاسي ګټو د پرمخ بیولو لوبتکه او لاسوند کېدلی شي. په حقیقت کې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه په نړیواله سویه د انسانانو د حقوقو په باب د دغه الهي دین د لیتوګو او نظرونو بیانول او د اسلامي هویت نندارې ته د وړاندې کولو لپاره د اسلامي ټولنې لخوا یوه هڅه ده. پر دې اساس نن سبا د اسلامي ملګرتیا مؤسسې غړي هوادونه باید د انسانانو د ژغورون کې یوازنۍ لارې په توګه نړیوالو ته د اسلام د دین نړیوال اعلان او د دغه اعلامیه د مادو د معرفي کولو لپاره یو لړ ښه، غوره او اغیز شیندونکې اقدامات ترسره کړي.
درنو محترم اوریدونکو، د اسلامي حقوقو او انساني کرامت ځانګړی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.